السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړه چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 23مه د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 30 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبان په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 12 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیر روسیا په خنیت له خبرواترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند د 41 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لاره وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دې د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوهان څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غوښتل دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مساخیلو د زور کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې سیمه ته غزیدلی سړک باید ورغول شي.
نو هغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی ویاند الیزابت استیکنی پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ بلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دې د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اورزګان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بیدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنیږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و امر چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په ورستۍ اونۍ خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه ځوان فعال عبد الله ګران سره لومړی مې له ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیره بیا د ځوانانو لپاره؟
منګ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانہ کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته سیو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري تر څو پرې وکولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخ ته لاړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس پوهیږي چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وی یا جاپان کې وی یا یو بل ځای کې وی، حتی د پونتونو زده کړې نور پونتونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وی کولای شي چې هلته زده کړې وکړي. همدا غرض په ځینو نورو برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکی ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ له لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا راز حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دې خبره ته چې په وسنی وخت کې د شرایط تاسو په افغانستان کې یاستئ، په تیره بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډیر کوم نقطه ته اشاره وکړه. پاول برس د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه د کو کوشش کو د ذکر په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ ذکر سي کوم شین څه موږ ذکر هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکلف یو ساعت کلاسونه په انلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې استاد رانه کوي په یوه کې جوابونه ورکوو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې ناشو او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخصایم د دې معنی بیا زیاتره سوال کوي چې څو ماسلین یو جاي سي وي دي یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته انلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزه نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تل په برسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسنده استفاده کوي چې د انټرنیټ لاره خپل فانتون په انلاین شکل وي. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکلو کړی لاس زکلو کړی. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دی په های لیول باندې زکلو، یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2 جی بی انټرنیټ په غایبا 2500 افغانۍ د فایبر نوري سده هغه موږ ته 600 جی بی په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سده او تا کې داخل کار نه کې باندې ورته وځي، بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده وکول شي او فایبر نوري څه دغه کولای شي چې موږ خې استفادهم تر کو صورت یې یو زیاته او ارزانم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال ځوان فعال عبد الله ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټي خودونکو او مشر عتیق الرحمن خوشحال د انټرنیټ پر اهمیت ډېری خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې. خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپله له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې، یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډیر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ هغه عمره معلوماتو ته لاسرسی نه درلود. په داس یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو خوندیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډیره وه. په خو چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داس فکر مې کوه چې زه نړۍ ډیر لري ام ډیر وروسته پاتې ام، او هغه معلومات ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا و. خو اوسنی وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې، او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولای دی، فکر نه کوم چې ما دې په خوندۍ کې هم دومره څه زده کړی وي. مې په پوهنتون کې ویلي وي همدا انټرنیټ ته چې زما ژوند را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ انټرنیټ ته چې زه هڅول یم ترسو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم، په ژوند کې هغه شیانو ته چې په خوازه ما ورته